دا خازي و منبر د ترانسپورټ د خازي پوښتنه دي هیڅ نو خدمات نه راځي مګر دې پیسې اخلي.
د مشانو جرګې ځینې غړي وایي باید لومړی د جګپړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان له حکومت وغوښتل شو چې په یونان کې د افغان پناهغوښتونکو د بد وضعیت غم وخوري. د سولې شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دې شورا له لارې سوله تعقیب کړي، او د یوه سیمینار برخوالو وویل باید افراطیان پرېنوښودل شي چې د اسلام له نومه استفاده وکړي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 او همداراز په منځني سپاس 12.5 نیو اوریدای شي. د یو شمیر بارونکو موټرو چلوونکي به سبا په لوی لارو کې له بارونکو موټرو د غیر قانوني پیسو اخیستو په اعتراض کې خپل فعالیت ودروي. د ختیځ زون د بارونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد اوتبنزي ازادي رادیو ته وویل په لوی لارو کې په غیر قانوني ډول د ډیرو پیسو د ورکولو په خاطر خپل کار دروي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د مخنیوي، یعنی د لارو له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په وړاندې جدي تدابیر غوره کړي دي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ختیځ زون د بارونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد اوتمنځای وایي سبا دوشنبه د ناقانونه پیسې اخیستلو په غبرګون په عمومي اعتصاب لاس پورې کوي. اوتمنځای ازادي راډیو ته وویل دی اوس د بارونکو موټرو د ټولنې افتخاري رئیس هم دی، او په بیلابیلو لویو لارو کې به زرګونه بارونکي موټر د دې لپاره ودروي چې ترې ناقانونه پیسې اخیستل کیږي.
کاری د تورخم نه بولدک چمن کی او ترې کام کلاو نیمروز پورې د بولدک په بندر کی تر شیرخان بندر پورې تر ادوغان په شمال او دغه ګوشر کوهر کی کلی د خازي و منبر د ترانسپورټ د خازي پوښتنه دي هیڅ نو خدمات نه راځي کوي مګر دې پیسې اخلي. پارسد ډول پیوه پیرا کی د موږ نسل در افغانې په ناکام نه دا ولښتې کیږي په زرونو موټر او په څنګه پیری دا په میلیونونو پیسې کیږي.
د ختیځ زون د بارونکو موټرو د ټولنې رئیس و اونۍ مخکې ویلي و که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ترانسپورت وزارت بیا وایي که څه هم ځینې وخت پیسې اخیستل کیږي خو طلا محمد اوتمنځای دوی ته رسمیت نه لري، او ان له دوی سره د کوم شرکت هم نه دی ثبت شوی. دغه وزارت ویاند حکمت الله قوهنج ازادي راډیو ته وویل
وزارت ترانسپورت یک شخصی که به نام طلا محمد خود معرفی کرده.
در افغانستان ترانسپورت وزارت طلا محمد پنوم در شخص چه زن بارونکو موترو در طولن عمومی رئیس معرفی کوی ردوی. هغه تر اوسه له ترانسپورت وزارت سره کومه ټولنه او شرکت نه لري، یو غیر مسؤول شخص ده، یو کمیشن کار ده، له ترانسپورت وزارت سره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. اخو په ختیځون کې د اسلام په نوم د یو بارونکو شرکت رئیس شیر انور هم وایي چې دا د اوتمنځي شخصي پریکړه ده او دوی نه غواړي چې خپل فعالیت ودروي. په خاطر تر دې هم د بارونکو موټرونه په لوی لارو کې د ناقانونه پیسو د اخیستلو رپورټونه ورکړل شوې دي. د ختیځون د بارونکو موټرو د ټولنې مسؤل طلا محمد اوتمنځي ویل د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له بارونکو موټرونه بیلابیل خلک او ان پولیس هم ناقانونه پیسې اخلي او موټر چلوونکي زوروي. د پولیسو له لوري له موټر چلوونکو د ناقانونه پیسو د اخیستلو په باب مو د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښت. د وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل ورته په جدي توګه باندې کتل کیږي. کورنیو چارو وزارت ټول پولیسو ځواکونو ته خاص تر هغه ولایتو کې چې دوی مسیر په شهرا کې دي قمندانانو ته دا هدایت ورکړی چې دغه سي مسایل سره دوی جدي برخورد وکړي. دغه شکایتونه ټول باید بررسي شي او په هغه ځایونو کې چې ستونزې شته هغه باید لرې شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو او نورو کسانو لخوا له بارونکو موټرونه د ناقانونه پیسو اخیستلو په غبرګون غږ اوچتېږي. په ډېرو کلونو کې هم په وار وار په دې اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د څار بنسټ او ځینو نورو فعالانو مخکې هم له حکومت غوښتي چې په لویو لارو د ناقانونه پیسو اخیستل منع کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په همدې موضوع، یعنی د لوی لارو کې له موټر چلوونکو په چیرې بیا باري موټرو څخه د پیسو د غیر البته د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه که تاسو اوریدونکو هم د سترګو لیدلې حال لري کولی شئ چې له اتمو تر نهمو بجو پورې له نورو اوریدونکو سره په مایکروفون ستاسو خبرونه کې شریک کړئ. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکری بارګزی د دغه هیواد له حکومت وغوښتل چې په پراخ شمیر د افغانانو ایستل ودروي. د ناروی افتن پوسټ ورځپاڼې په پرونی ګڼه کې په اوسلو کې د افغانستان د سفیر شکری بارګزی له قوله وویل چې دا د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. میرمن بارګزی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د ناروی د مهاجرت او ادغام وزیر سیلیفی لیستاوګ په ټولنیزه شبکه کې له ناروی څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبره وکړه. د افغانستان سفیر خبرداری ورکړ چې په اوسني وخت کې د افغانانو بیرته لیږل به په افغانستان کې د انساني ناورین سبب شي. دی وویل مشته همدا اوس له گاونډي پاکستان او ایران څخه د مهاجرو سیلونه را روان دي. ټول هغه هیوادونه چې افغان مهاجر پکې اوسي باید هغه ستونزې چې موږ یې اوس لرو درک کړي. په ناروی کې د سشکال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشت پورې 2323 افغان پناه غوښتونکي رد شوي او تیر میاشت 343 افغانان له ناروی څخه واستول شول. دا په داسې حال کې ده چې سشکال افغانستان ته له دوو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان څخه نږدې 1,000,000 کډوال بیرته ستانه شوي او پر دې سربیره شاوخوا 1,500,000 نور افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. په ناروی کې د افغانستان سفیر د دغه هیواد له پولیسو د مهاجرت د ادارې له چارواکو سره د افغان مهاجرو د ایستلو پر موضوع د خبرو او تفاهم غوښتنه وکړه. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګې ځینې غړي وایي په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دوی په باور ځینې افغان پناه غوښتونکو د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره غیر اخلاقي کارونو ته مخه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د دغو کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره یونان ته یو پلاوی ولیږي. د دې موضوع تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې وڅېړي او د هواري لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر افغان مهاجرو په یونان کې د وی مړې ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر فحشا او بد اخلاقۍ ته مخه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر باید په یونان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې جدي اقدام وکړي. دوی وایي چې نیول شوی افغان مهاجر په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی ځینو هغو مسایلو ته مخه کړې چې حتی موږ ته یادول هم د شرم وړ دي. زموږ لپاره دا ننګ دی چې دې مسایلو ته اشاره وکړو، خو هغوی دا ټول د مجبوریت له مخې کوي. د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې د یونان سفیر هزار کړي او دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. خغلی صدیقی وایي که افغان حکومت په یونان کې د مهاجرو ستونزې نشي حل کولی، نو حداقل بیرته هیواد ته د هغوی د راستنېدو زمینه خود برابره کړي. اتریش او یونان هغه هیوادونه دي چې اکثره پناه غوښتونکي غواړي له همدې هیوادونو ځان نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. تېره اونۍ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې د اندېښنې وړ بللې وې او ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ژر به یو افغاني پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په هدف نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دی وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له یونان څخه غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغان دولت د پلاوی له ورتک سره موافقه وکړي، څو پلاوی هغه هیواد ته ولاړ شي او د مهاجرو ستونزو ته رسیدنه وکړي. او په ورته وخت کې په یونان کې د افغانستان د سفارت د جوړېدو تدارکاتي چارې هم بشپړې کړي. نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره اکثر افغانان غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کړي دي.
د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې دایمي سولې ته رسیدل د همدې شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. د سولې عالی شورا غړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اوس د وسلوالو طالبانو ډلې له امریکا څخه غوښتي چې د سولې د مخامخ او مشروطو خبرو لپاره له دوی سره کښینی. په دې اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي، نو پرته له شرطونو د دغه شورا سره مستقیم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا غوښتي چې له دوی سره مشروطې مستقیمې خبرې وکړي. د سولې علي شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دایمي سولې ته رسیدل یوازې د سولې د علي شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. خغلی سلیم وویل چې طالبان پرته له سولې بل لار نه لري.
که دوی هر کله وغواړي چې په رښتینی توګه د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یوازینۍ لارې همدغه بنسټ دی چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره دی. هغوی د سولې پروسې سره له یو ځای کېدو وروسته کولی شي خپلې غوښتنې مطرح کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ویستل د امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د دغې ډلې اساسي شرطونه دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په سیمه او په ځانګړي ډول افغانستان کې پر طالبانو د داعش فشارونو طالبان دې ته اړ کړل چې له ایران او روسیې سره اړیکې جوړې کړي او له امریکا سره د مشروطو مستقیمو خبرو غوښتنه وکړي. د چارو شنونکي ښاغلي متی الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو هغه ځلې چې دوی په بینالمللي سطح کې وکړل، چې اول ایرانیانو سره په تماس، هغې نه وروسته روسانو سره تماس، او اوس امریکایانو ته مستقیما درخواست د سولې خبرو کې دوی سره کښېني، هغه فشارونه دي چې داعش ته خوانه په مجموع کې دنیا باندې او په بلخص افغانستان طالبانو باندې راغلی، نو دوی مجبور کړي دي چې مستقیما د سولې پروسې ته ودانګي او د سولې پروسې په ارتباط مستقیما امریکایانو سره خبرې.
بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په خبرو ټینګار وکړ. ښاغلی خروټی وایي د اصول له مخې په کار ده چې طالبان د سولې علي شورا سره خبرو اترو ته کښېني، خو وایي روانو شرایطو ته په کتو دا به غوره وي چې طالبان نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د یوه سیمینار ویناوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنکړل شي څو د خپلو هدفونو په خاطر د اسلام له نومه ګټه واخلي. دوی د افغانستان او افراطیت تر عنوان لاندې سیمینار کې د خبرې وکړې. د دې سیمینار د او په هغه کې د څرګندونو په باب د خان محمد سین راپور واوري.
د سیمینار ویناوال په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یوه خطرناکه پدیده بولي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلاره کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی. دوی وویل افغانستان نن سبا له دغې ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو، پوهانو، روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي. د دغه سیمینار یوه ویناوال سید حسین اشراق وویل:
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته.
په اوسنۍ شرایطو کې ځانګړي پیچلتیا غوره کړي، هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري. روزنیزو برخو ته ننوتی او په یوه ایدیالوژي بدله شوې ده. افراطګرایي د نورو د ځپلو وسیله شوي او مذاکرات نه مني. دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې که افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلي او افراطیت خپور کړي.
ویناوالو وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي، اقتصادي، پوځي، قومي، نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملی دی. ویناوالو وویل اوسمهال چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوې، وسلې اخیستې او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوي، اکثره د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سازمان د مرستندویه دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په خې حکومتولۍ د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي زیربناو په جوړولو ټینګار وکړ. د وویل ملګرو ملتو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار یې کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان په دې باور دي چې د افغانستان د حکومت په شمول ځینې نور دولتي بنسټونه له قانوني او حقوقي پلوه مشروعیت نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست د سیاسي څیرو دا ډول څرګندونې د دوی سیاسي اغراض بولي. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې وایي چې د تیرو دوه کلونو په پرتله ډیموکراسي دا وخت په بد وضعیت کې ده او د هیواد اجرایه او قضایه قوه هم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس انوارالحق هدي د شنبې په ورځ د روښنايي غورځنګ په یوه غونډه کې د قانون له اړخه د حکومت پر نه مشروعیت انتقاد وکړ. دی وایي یو وخت موږ د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې نیولی و، خو اوس د ټولو دولتي بنسټونو مشروعیت د پوښتنې د انتخاباتو برسیره موږ د قضا او عدلي بنسټونو خپلواکي نه لرو او له بده مرغه اورو چې د سیمې استخباراتو یو شمېر رسنۍ اخیستي دا ټول وضعیت ناهیلي کوونکی دی. هغه په دې برخه کې د هیڅ کومې رسنۍ نوم وانه خیست، خو وایي چې ځینې رسنۍ د سیمې ښه ملاتړ لري. د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار رنګین داد پرسپانتا هم په دې غونډه کې د روانو ټولو ستونزو باره د غیر مشروع نظام او حکومت پر موجودیت واچوه.
واقعیت این همه ندانمکاری و بحران
دی وی واقعا دا ټول بحران په هیواد کې د یو مشروع او پیاوړي دولت د نشتون لامل دی. نه یوازې حکومت بلکې افغان دولت په بیلابیلو برخو کې د ډیموکراتیک او قانوني مشروعیت سره مخ دی. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د تیرو لانجمنو انتخاباتو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د دې ترڅنګ ټاکل شوی و چې د 1994 کال په پسرلي کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي، خو د انتخاباتو پر ځای افغان حکومت د ولسي جرګې دوره د یوه کال لپاره وغځوله، سره له دې چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران ټاکل شوي، خو د انتخاباتو د څه وخت کېدو په اړه لا هم بشپړ معلومات نشته. دا لومړی ځل نه دی چې یو شمېر سیاسي څیرې د حکومت په نه مشروعیت انتقاد کوي، بلکې له دې وړاندې هم له بېلابېلو ادرسونو ورته غږونه پورته شوي دي. جمهوري ریاست بیا دا ډول څرګندونې سیاسي غریزې بولي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د قانون له مخې مخکې ځي.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو پر اساس ترلاسه شوی دی. د بروکسل او وارسا په کنفرانسونو کې تاسو د نړیوالې ټولنې قوي حمایت له دې نظام څخه ولیدئ. همدارنګه سیمه ییز اجماع بې له پاکستانه د افغانستان حکومت مشروعیت ورکړی دی. ځینې افراد او اشخاص چې د افغانستان د حکومت مشروعیت مسله مطرح کوي په دې کې سیاسي اغراض لري.
ښاغلی مینهپال وایي حکومت هغه بنسټونه تل هڅولی او ملاتړ یې کړی چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او قانون حاکمیت لپاره کار کوي. خو پخوانی چارواکی ډاکټر سپنتا بیا په دې برخه کې اندېښنې څرګندوي، وایي د ډیموکراسۍ په برخه کې د تیرو 15 کلونو ځینې لاسته راوړنې له منځه تللې دي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. اوس هم سالم محمد سالی درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هندی ورځپاڼی انډین اکسپرس په خپله تازه ګڼې کې د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کنفرانس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې غونډې له خاطرې ډک تصویر پر پاکستان د ولسمشر غنی غوسه وچې. په څرګنده یې له هغو ترورستانو څخه د ملاتړ له کبله دغه هیواد ته د انتقاد ګوته ونیوله چې په افغانستان کې فعالیت لري. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی غوسه د درک وړ ده. د لیکنې په حواله ولسمشر غنی د خپلې ولسمشری دوره په یوې سترې سیاسي پانګونې سره پیل کړه او له پاکستان څخه له طالبانو سره د سولې په مسله کې د منځګړیتوب غوښتنه وکړه. ورځپاڼې زیاتوي پاکستان د دې غوښتنې په ځواب کې برعکس وسلول طالبان وهڅول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم د منتخب حکومت د سقوط لپاره پراخې ډله ییزې حملې وکړي. د لیکنې په دوام کې راغلي ولسمشر غنی د طالبانو د یو پخواني کلیدي مشر ملا رحمت الله کاکازاده په حواله څرګندونې کړې چې ویلې دي که طالبان په پاکستان کې پناه ځایونه ونه لري یوه میاشت هم دوام نسي کولی. د امریکا د نبراسکا ایالت ورځپاڼې او ماها په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان په باب تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. هیره جګړه اوس د ټرمپ وار دی چې د افغانستان له جنگ سره معامله وکړي. د لیکنې په حواله افغانستان د امریکایانو له نظره له پامه غورځول سوی او ځینو حتی دغه هیواد هیر کړی دی. اوس د افغانستان جګړه په یوه هیره سوې جګړه بدله سوې ده. دا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې اوس دغه جنگ شپاړسم کال ته داخلیږي. د پای نښه یې هم نه لیدل کیږي او اوس د امریکا د اوسني ولسمشر باراک اوباما د دوو دورو له بشپړېدو سره د دغه جنگ مسؤلیت منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سپارل کیږي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال نه ډونالد ترامپ او نه هم د هغه سیالې هیلری کلینټن د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغوی افغانستان یاد هم نه کړ، خو له دې هر څه سره سره د ورځپاڼې په حواله هغه جنگ چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر حملې وروسته پیل سو، لا هم شاوخوا لزر امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان اردو او پولیسو ته روزنه یا هم صلاح مشوره ورکوي، په دې هیله چې افغانان پخپله د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقابلې توان ولري او تر هغې هاخوا د سولې مذاکرې روانو شخړو ته د پای ټکی کښیږدي.
ولسی جرګه د حکومت له جګپړو چارواکو غواړي چې په فساد کې د وکیلانو د ښکېلېدو او په مقرروي کې د لاسوهنې د تورونو په اړه اسناد وړاندې کړي. وکیلانو پرون شنبه په عمومي غونډه کې ټینګار کاوه چې چارواکي دي له اسنادو پرته د دوی او ولسی جرګې د برنامولو هڅه نه کوي. په دې باب یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه په فساد کې د دوی د لاس لرلو په تړاو د ځینې حکومتي چارواکو له لورې لګېدلې تورونه بې بنسټه بولي. وایي چې دوی د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال د وکیلانو د ګڼو اندېښنو وروسته د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه تند غبرګون وښود. ښاغلي غفاري چې د شنبې ورځې ریاست یې پر غاړه درلود، خبرداری ورکړ چې حکومتي چارواکي دې له غیر مسؤلانه خبرو ډډه وکړي.
موږ له دولتي مقاماتو دا انتظار نه کوو چې لکه د بې مسؤلیته کسانو څرګندونې وکړي. که سند لري، که ثبوتونه لري، باید وړاندې یې کړي. د شکایتونو د اورېدو او وکیلانو د حقونو کمیسیون دي دا موضوع جدي تعقیب کړي، چې نور د دولتي چارواکو له خولې بې سنده څرګندونې او ادعاوې وانه ورو.
یو شمیر وکیلان انتقاد کوي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د حکومت یو شمیر نورو چارواکو وکیلان په ادارو کې په لاس وهنو تورن کړي دي. له دې ډلې عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل،
څو ورځې مخکې د احمد ضیا مسعود په دفتر کې د فساد سره د مبارزې د څرنګوالي په نوم یوه غونډه وه چې هم ده او هم د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس په وکیلانو تورونه پورې کړل چې د ګمرکونو رئیسان وکیلان ټاکي او په عدلي او قضایي مسایلو کې هم لاس وهي.
ښاغلی زازای ټینګار کوي چې احمد ضیا مسعود او د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس دی، تالار ته وغوښتل شي تر څو په دې اړه وکیلانو ته وضاحت ورکړي. د فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دی چې نړیوالې ټولنې له افغانستانه غوښتي او افغان حکومت یې هم په وار وار پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان په جوزجان پخوانی د جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش کون پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځېنی بند وروسته پرون خوشی شو. په لغمان ولایت کې 2000 راستنو شجو کډوالو ته یو شارګوټی پرانستل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبري پیل کړي. د ترکیه په استانبول ښار کې پرون شپه د فوټبال لیبه لوبغالي د باندې 2 چاودنو لشته لشه 9 تنه وژلي او 168 نور ژوبل کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په حلب کې د دولتي پوځیانو ړندې بمبارۍ جنګي جنایتونه حسابېدای شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. روزانه در افغانستان صدها و شاید هم هزاران موتر باربری از مرزهای مختلف کشور رفت آمد می کنند. این موترها هر آنچه را افغانستان از سایر کشورها وارد و یا هم به آنجاها صادر می کند انتقال می دهند. مشکل عمده و بزرگ برای راننده ها و شرکت های ترانسپورتی اخاذی از سوی مسئولین و یا هم افراد غیر مسئول دانسته می شود. در کل مالیه برای حکومت باید پرداخته شود، اما شکایت راننده ها و شرکت های ترانسپورتی همین است که بسیاری از اخاذی ها با عنوان مالیه نیست. یکی از این شرکت ها هشدار داده که به خواستهایشان توجهی نشده و سر از فردا شاید صدها موتر را متوقف کنند. این کارچی زیان و ضرر در پی خواهد داشت. آیا در شرایط فعلی قطع انتقال مواد و نیازمندی های اولیه خیلی مردم را با مشکل روبرو نخواهد کرد؟ در منطقه شما و در شارهای نزدیک به شما چه خبر است؟ آیا اخاذی صورت میگیرد؟ کدام چشم دید دارین؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تووبل او مش البته په دې خبرونه کې راپور هم درلود، داسې شکایتونه شته چې په ځینو لویو لارو کې له موټر چلوونکو په زور پیسې اخیستل کېږي، غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي. په تیره بیا د بار وړونکو موټرو څخه د دې کار په نتیجه کې طبعا هغه بار چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي ګرانه تمامېږي. ډېر موټر چلوونکي همدا پیسې په کرایه باندې اچي او په نتیجه کې جنس ګرانه تمامېږي. او لبلی خو معلومه خبره ده چې غیر قانوني کار دی. که څه هم د کورونا چارو وزارت وعده کوي او وایي چې دوی په دې لړ کې اقدامات پیل کړي دي او جدي اقدامات به وکوي، خو بیا هم کولی شي سر له همدې شېبې د افغان بسیم د 1300 شمېرې له لارې اس ام اس راواستوئ او یا هم د ټلیفون شمېرې درته وایو، بیا هم ټلیفون پرې راوکوي او د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. که سکایپ او انټرنیټ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، شماره ها را در افغانستان من هم یک بار براتون اعلان میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق سکایپ برای ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi، radio.azadi. شنونده نخست بگیریم از طریق تلفن. بفرمایین سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم نایم ستا تو سران ستا سلام نوائی
سلامت و سی مربانی کوی
سران ستا ستیولا غری جب سرلین دی کوی نا
مربانی کوی دی بغلان لکی لگی نا مربانی
زروان سے نو اخو یو بغد استن دل دل رو تا دا کی لگی کی دا سب سوراجی و مشال اڑو دا ترسنگ اور بل کی گیس لاسن لگو کی دی کی خدا مشال اڑو چلا می دی خدا سات راڑی دی تک مشکل نہ پیدا کرے دی
سای ډیر مننه. دا خو دا تخنیکی ستونزه بل خپل تخنیکی همکارانو سره شریک کو، هله د چې مشکل رفع شي.
ازروان زدا مشکل وخت تاسو کوشش کوئ د فخر سره مخامخ کیدئ، مخ کا وکم
سای د موضوع په ارتباط ویل غواړي ځکه چې ستاسو سیمه هم په لوی لاره کې واقع ده. نه متاسفم چې تلفن
قطع شد. قطع کو. پیام های شنونده ها هم خیلی زیاد رسیدن پیشا پیش به برنامه ما. ببینیم شنونده بعدی ما در تلفن چی گفتنی دارن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
بله، زده کندهار ولایت خاکری زولوسواری سه خبر در سرکم.
مهربانی خوی سیب.
مشکل مزدغه د ایمرجنس کړه د کندهار د سارا راوز د سربند پالاکه کې د پولیس ته مزدغه بای فور مخران دي دوه دادیا چې دي د غرمي علاقه ده کله چې دوه دوی راځي بیا د پولیس یې ډیر زوروي د سربند پولیس اکثر وخت یې ځنی اخی او کوم زره ور څوک چې پر شوې نه هغه هم زبروي او نو غطا او د قسم ډیر پد وړي موږ خلک ډیر په تکلیف تر دا حکومت سره
صحیح مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی.
مهربانی کوي. و علیکم السلام.
سلام په دغه رابطه باندې ما ته څه معلومات بالکل د دې طرفو باندې دا پیسې دی او هتا په 11 او په 13 ورکی پاتې او دا مشکل ټول صحیح او په دې کې هیڅ مشکل دا دروغ نه
صحیح. مننه سلامت اوسئ. له هر اوریدونکو هیله ده چې خپل سیمه یاد کړي چې خلق پوشی چی پا کم سیمه که داستون زده را ده.
یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
رادیو موتی تکی لطفا رادیو تی تکی یا تلفون للاری خبری وکی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تو خسای پر ورستیو کی تاسو رادیو همیشه پورته نیسی داولی، تاسو خو بلدی اصل دی سیستم سره.
ما پورته کی تغیر غلی د ډیر بخښنه غواړم، په وتا کی تغیر غلی د بیا ان شاء الله نو وروي. نو په ټول مخ کی تاسو ټول اوریدونکو خپل د نیمه ډک سلام نور اندیکم.
سلامات اوسې مهرباني.
د موضوع په هکله خو موږ دونه ویلای شو چې روغتیا هم پر لار باندې دغه دندران یا پاتکون وڅوک شوی دی. دا موټر موږ خپېسي اخی، حتی له سواري موټر زخې هم اخی له باربري، کله چې مالونه پکې انتقالي دي یا بودګان یا دا پسونه پکې شمېرل کیږي له دغه موټر زخې اخی. زه په خپل د خپل سترګو لیدلې حال تاسو بیان کړي. زه په یو ټکسي موټر کې راسپورم، البته دا تجارتي موټر دی، له همیشه د خرابې بیا دې د پکتیکا او پکتیا او کابل او دغه ځایو ته ځي. نو بیا څلور زره موټر ودرو، نو دا موټر زه خې پیسې واخلې. نو ډېرې چنې هم ورسره وهلې، هله هله، خو کله 1500 کال داري، کله 1000 کال داري، کله 300. نو بیا زه ورته ونیول چې دا زما دپاره پرېږدي، البته زه سپین ږیری یم، خو زما خبره هم ونه منله. ما ورته وویل دا پیسې خو تاسې اخی، دا خو ترانسپورت وزارت ته هم نه ځي او دا قانوني هم نه دی. آیا دا قانوني روپۍ دي چې تاسې اخی؟ ولنور بل له موږ سره خبره مه کوه، مطلب پیسې دې راکړه. نو دا زموږ د سترګو لیدلی حال و چې له دغه کوچني موټر څخه یې پیسې واخیستې. دا سړی د خوست سړی و، موټر یې راري کړی.
صحیح ده، ډېره مننه چې نظر مو څرګند.
تشکر واس تمام شنونده ها. میخواهیم که چشم دیده که دارن مثل که توخی صاحب هم گفتن با ما شریک بسازن تا اگر از ای اظهارات که شما دارین ما بتونیم اینا رو با مقام ها در جریان بگذاریم. چنانچه در گزارش ها هم شنیدین رئیس یکی از شرکت های ترانسپورتی و انتقالاتی در شرق افغانستان هشدار داده که سر از فردا به خاطر از اینکه به خواستهایشان رسیدگی نشده و اخاذی ها بالایشان خیلی افزایش پیدا کرده، اعتصاب کاری میکنن و موترهای خود را متوقف خواهند ساخت. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام سب.
وعلیکم السلام.
عبید الله هستم از ولایت فراه.
بفرمایید آقای عبید الله.
برادر عزیز، ما در ولایت فراه کلمه پلیس های محلی یا می پلیس های چیپ شاد تکلیف هستیم. ما خود موتر باربری داریم، صبح ما 3 بجه شب یا 4 بجه شب از ولایت فراه که ما مبراییم علت تا به درایی فراه رستم. اینجا ما 8 بجه تا 9 بجه در 303 بند مفته، همین مردم مسافرین نمیده بند مفته. از پیش ما همین پولیس های محلی هر کدامش از پیش ما 2000 افغانی میتل و 1000 افغانی میتل و میگه برای شما گرنگ است. ما اگه بار ما قانونی هم از پارچه ترازو هم داریم، علم خبر ما کلم گمرک افغانستان مبراییم، از علم خبر ما برش پیش میکنیم. میگه ما نه دولت هم میشناسیم، نه والید هم میشناسیم، نه ما در تست کار داریم. یعنی 2000 میتی بدیم نمیتی تا 10 بجه تا شد.
یعنی ای از طرف بله گفتین از طرف پلیس محلی صورت میگیره، برای شما پارچه داده میشه، رسیدی داده میشه که پول را گرفتن یا نه؟
استاد میشه به ما میگه بار شما گرنگ است. ما بار ما قانونی است، از ترازو یک ترازو در مرد می‌افتاده، ما از ترازو پارچه داریم، دیگه بله. ترازو در خود ولایت است که ما گمرک افغانستان بیرون میشیم، موتر را تور میکنیم، امو پارچه خود ما را میتن و خود فاید آمد تا پسندگیست اونجا که میاریم یارا نشان میتن، میگه نه بار تو گرم است، مرا 2000 افغانی بده، اگر میتی بده، اگر نمیتی همینجا استاده باش تا 10 بجه 11 بجه روز ما اینجا استاد میشیم. 303 ها بند میشه، مسافرین بند میشه. ما به ولی کردیم، ولی کردیم، گفتیم گفتیم ولی رو که شما برایتان موترهایتان برایتان گرنگ است یا خوب میکنه که پیسه که ما گفتیم که پیش شما پیسه بگیریم. ما میگیم سوال فرق در بین موتور سبوک و گرنگ خواهم یاخ نمیتونه، یا موتورهای سبوک هم در رویتر میگه مرا 2000 پر، موتورهای گرنگ هم در رویتر که مرا 2000 پر. ما به ولی سای به ولایت فرا میگیم که اگر تو قانون سازستی قانون جور میکنی همین ترازو چرا در ترازو موتور گرنگ تیر شود؟ ترازو را گرفتی در پیش خانه جور کردی، همین ترازو را در پیش گمرک افغانستان جور میکردی، کمینج موترهای افغانستان داخل گمرک میشد، همونجا محصول میشد، یک وزنم به محصول تیر نمیشد، کس به قانونی هم نمیتانست برادر عزیز. حالا تو یه جور کردی از این ترازو ها پیسه هم میگیرن و چی میکنن، موترهای گرنگ خواهد تیر هم نمیشد. یا عزیزون فرا موتورای گران که بار میگه و دیگه استفاده میکنن میگه 2000 3000 افغانی بده باز این خاط موتورای صبح کو میاد اومده ما موتورم چون دو تا بار بود شما باور کنین که از شما 2000 افغانی یک پوست گرفتن یک تا افغانی دیگه پوست گرفتن 3000 افغانی دیگه پوست گرفتن ما لمبر والی خود فراد پیش من ما برای والی فراد زنگ زدم گفتم برادر عزیز اینی عسکرا ما رو اینجا جمع کرده گفت شما اونجا باشین ما برای شما زنگ میزنم یک چیزم اونجا به ما تصمی زنگ زد نکاس اورا گفت آخر خودم 2000 افغانی دادمش رفتم بارم هم قرونی پارچه ترازو هم دارم علم خبر هم دارم پارچه های گروه تقوانستان که ما بیرون میشم این پارچه هم در پیش ما هست از تد سیمانه هیچ کس صدای ما رو نمیشم والی میگم من خودم گفتیم که بگیرین والی فرا
من نه سلامت وسه چه نظر مو سرگند کو البته یه خبر دام ده چه کچرت وزن زیاد وی بیا هم که پیسې واخلی بیا هم ناسم کار دی ځکه چې وزن چې زیات خو سړی خرابوي بل اوریدونکی یې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب
بله
بفرمایئ صاحب مهرباني
السلام علیکم تاسو ته او آزادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته هیڅ مطلب د زغلو لایته زحمت درکوم
مهرباني کوئ صاحب
بلې لکه څنګه چې نورو درنو دوستانو وویل دغه ستونزه په هیواد کې عامه ده او په بېلابېلو ساحو کې د پیسې اخیستل کېدی شمېر نامسوله کسان د هغو موټرانو څخه چې هغه اسناد نه لري یا نوې راوارد شوي دي د هغو څخه هم پیسې اخیستل کېدی او په دغه بربري موټرونو نه هم خو خبره دا ده ما یوه هیله دا وه چې تاسو په دې اړه له امنیتي چارو اکثر هم باید خبرې کړې وای هغوی مسلې نه متصل کړې وای او هغه موټران چې واردېږي هیواد ته په هغو باندې مالیا په اسلامه او سلطیر له ګمرکات هغوی څخه کاغه په قانوني ډول واری سیدا په هیواد اوایل د فارم مثبت تاثیر ولري او د دې مخنیوي په مسوې دي د خپل اسناد ولري چې دوی تاسو سره جوړ نه کی یو بل خبره د بربري موټرانو د غلوی لار تر دې هر خراب شوی د زادل منطقه کې باور وکړي چې هیڅ د امکان نه ده چې واره مو شو باندې لار کې نه دا اصل به څه د خطر نه د ژوند د څو په دې باندې لار باندې تاګا تا کې یو هغه مجبوریتونه دی هغه کیا د چې په دې لار باندې دا د بربري موټرانو د ډیر زیات وزن د انتقال لامل دلته کوم ترازو وجود نه لري پر ټول کابل نه تکنده هر پوري او هیڅ دا چې لارن څنګه ورسې تر څو دې مخنیوي وسی او د جیم ترابلو سره کچیر در ورستون وسی د څه کوم دا غل لار ووتل شي د ترافیک پر مخ او دا هغه لامل چې بیا ممکن لدی نور څه سره مخې نو بربري مخشنو د وزن انتقال په برخه کې هم څه درتاو دا چې موضوع خو نو زم پرې برخې نو وسن دا چې امنیتی مسلینو سره تاسو خبرې وکړي د ولایت د کپټینو موارد کې پولیس خپل کار کې دا چې لامل به شي په دې اړه سره
بله سي
خو
مننه سلامت اوسئ که تاسو زموږ راپور اوریدلی وای نو په غوږ کې به مو د کورنۍ چارو د وزارت د وایان ښاغلی صدیقي او درس د ترانسپورت وزارت چارواکو نظر هم اوریدلی وو په راتلونکي کې هم د موضوع تعقیب وو
حتما شریک میسازیم بله بشنونده ها ای البته به مقامات ای نظریات شنونده ها را یک شنونده دیگه هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
علیکم السلام
مهربانی
احترامات تا ده ساروان صاحب و ده بل ورور ته
سلامت
فکر چه ده خو غیر قانونی کار ده چه ده خوازی که گی یا پیسی اخلی خو ولی پا دو شرکتو ده ترانسپورت و دریورانو باندیم خدای پاک حساب را مقرر کرده بچه تاسی نظر ده تاسی نمغارمه چه تاسی بده که چه نظر ده دو خو پا ده پینزش پک کالو که دالاری خرابی کرده لدیر وزن ده واچاوه و پایده پیسو پا خاطر میلیاردونه ډالر د مونږ د ملي سرمایه ته چې سرکونه و دغه ډریورانو چې هم شرکا دی جرم دی او دغه ترانسپورتو او دغه شرکتو دا خرابه کړی دی باید چې دادو محکمه شي دادو محکمې ته کشي دغه کسانو چې دا کارو که زه خپل افغانستان ته تلم یو ځای نه راتلمه موټر له ترازونه تیر شو مخکې راغی ودرېد پسې نور واړه موټرو کې دا هر څه چې و نه پیږم چې څه و بار کړي و رای وړه بیا دوباره پکې واچول مونږ ورته موټر ودراو چې ولې داسې کوي دا غیر قانوني کار ده ویل زه وروره لار دی و هزی او منطقې ته راغلم چون امنیتی مشکل و پولیسو ته مې ویل چې دغسې یو چال مخکې کې دغسې وشو نو تاسې د پښتنه وکړه بیا مونږ تیر راغلو خو زه وایم چې دغه شرکتونه چې و په دغه پنځه شپږ اووه کالو کې او دغه ترانسپورتي شرکتونه او دغه ډریورانو چې کار کړی باید دا ټول محکمه شي له پولیسو نه دا ډیر ملامت دی پولیسو بخوا خوازی کړی دا غیر قانوني کار دی ولی دوه د مونږ ملی سرمایه بس غر کړه سرکونه تبا کړه خراب کړه دا د خلکو ته طریق نه بهتر کسو
منن لتاس څخه البته په دې کې مشک نشته مخکنی اوبدون کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه چې ځینو ډریورانو یا موټر چلونکو هم له بی انصافۍ نه کار اخیستی دی درانه وزنونه بار کړي دي او سړکونه خراب کړي دي لکه تاسو چې ویل ډیر زیات تاوان یې افغانستان ته اړولی دی لیکن نن موضوع دا ده چې له دوی څخه اخاځي یعنی که سړی داسې ووایي چې په نورو ادارو کې رشوت شته نو یو بل څوک به وایي چې نو د لارې پولیس به هم رشوت اخلي او یعنی هر جرم په خپل ځای کې هر یو ځان ته په بس باندې ارزي په راتلونکو کې به په دې هم خبرې وکړو چې ولې موټر چلوونکي درانه بارونه باروي او دې ته نه ګوري چې په همدغه سړک دوی تر هر چا زیات له سړک استفاده کوي او خپل موټر لپاره سړک خرابوي په دې موضوع به په راتلونکو کې په همداسې یو پروګرام جوړ کړو
با حضور شرکت مقام ها البته که پاسخگو هم باشند برای مردم یک شنیدار رو میگیریم سروان صاحب اگر موافق هستین بعد از او به پیام های شما بخواهیم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنین
در وردگ ولد خیلابات ولسوالین سلیم خان صاحب تماس
کنیم مهربانی که سلیم خان صاحب
نه او را داسې کیسه ده چې د غوټ موټر د کابل نه روان شي پرغنده یې کې پنځه سوه افغانۍ ته غواړي ترافیک دا نه پورچه ورکوي وي نه څه ورکوي چې ورته وایي چې ما ته پورچه راکوي وي بل پورچه وي نه شته ده غزني ته چې راشي پنځه سوه افغانۍ د غزني په ترانسپورټ کې ترافیک غواړي د پورچه پنځه سوه افغانۍ په لوت کې ترافیک غواړي د پورچه دوه سوه افغانۍ په کندهار کې غواړي ترافیک د پورچه پورچه نه شته ده خوته چې ولاړ شي د دلارام نه څو خواته واوړې د وردو پرسکي د وردو نه چې تېر شي پولیس
بله
پولیس یې په لاس کښې ډبرې په لاس کښې نیولې دي که شلای وار کړې بس که تېر به شي که شلای وار نه کړې بس همداره د ډبره در ولي او راغله د عراق ته راځو عراق ته راځو دو دېرش تنه وزن د موټرو ته خوش دی تیلرو ته پنځوس تنه بور کړم چې لس زره روپۍ ورکړي بس که ورته لاس او که لس زره روپۍ ورنه کړې بس دوی وتړه ته موټر دروند دی
مننه سلامت
تشکر سلامت باشین و بریم سروان
پیغامونو
بگو بله بله عزیزی از خوست ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که از سالنگ تا مزار شریف چندین مرتبه گفتن سفر کردیم کدام اخاذی را ندیدیم که یک خبر خوب است یک شنونده دیگر ما فرید از فرا نوشته کرده که در شورای فرا تا درایی فرارود از هر موتر گفتن 10,000 افغانی گرفته میشه و مصرف داره و ای پول ها را پولیس میگیره عبدالواسع کهدان از ولسوالی از منطقه کهدامن کابل البته نوشته کرده که سخنگوی وزارت داخله از پشت میز خود صحبت میکنم اگر واقعیت را راننده ها و مسافرین میدانند که حاضر و شاهد سنه هستند دلاور از واشیر نوشته کرده که در شورای هرات و قندهار گفتن در ولسوالی گرشک پلیس از هر موتر لینی ولسوالی واشیر 2,000 کلدار میگیره و آقای صدیقی همه چیز را فکر میکنه خوب و نرمال است محمد الله از لوگر نوشته کرده که پلیس معاششان به وقت نمیرسه به او خاطر اقدام به حق‌خوازی میکنن سید جواد علی از ولایت میدان وردک نوشته کرده که دولت چرا سرکایی که تخریب شده توسط مخالفین یا موترهایی که زیاد از حد بار میکنن بازسازی نمیکنه باید گفتن دولت در این مورد توجهی جدی کنه عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که از موتر باربری و سرایچه ها هر کسی پول میگیره پرسان نمیشه ادریس هم از ادریس آخوندزاده از فاریاب نوشته کرده که در این کشور از کشتن و قتل پرسان نمیشه از موترها چه رقم پرسان شما و فریدون از کابل نوشته کرده که واقعیت است که ظلم بسیار زیاد امرای راننده های موترهای باربری از طرف پلیس و شاروالی ها صورت میگیره و اخاذی های ترانسپورتی هم ادامه داره
بله عبدالواسع ارمان لوگر علی که وی پرون لکابل لوگر تروانوام در موتر وقت پوره و ترافیک تا 1500 ورکری او لاره بله اردون که در غزنی ولایت قرباغ ولسوالی څخه حق ملکی وای دلته د کندهار او کابل په لوی لاره دی او چانومی مخی سیر نوم به مش نخلو وی له خلکو په چیر بیل موټر چلونکو پیسې په شکار اخستل کیدی او ما ولیدل. حامد مومند لیکوی البته له کابل نه ول چا سره چی وسلوی او بل چاته وای چی پیسې راک نو بل لډار هم ورکوي. نادر له خوست لیکي و یو زوی د پلار سره سرحدی پولیسو کله چې پوسټه درلوده تر هغه وخت پوري له خلکو په زور پیسې اخیستي. د زابل ولایت له کلات څخه محمود لیکي وای په زابل ولایت کې ځینې امنیتي پوسټې له موټر چلونکو څخه پیسې اخلي. عبدالواسع ارمان بل پیغام هم پریښی دی، خیر لدی به تیر شو. حاجي شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي وای په وار وار مې د لشکرګاه تر کندهار پورې په لوی لار لیدلې دي چې له خلکو پیسې په زور اخیستل کیږي. شفیع جان زدران له نادر شاکور ولسوالۍ څخه لیکلي دي د لوی لارو پر سر پوستو ته د پولیسو قمندانان د رشوت په توګه پیسې اخلي او به قمندانانو ته ورکوي. او حامد مومن له کابل لیکي د چا سره چې وسله وي تبن چې دا ډول کارونه به کوي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که بر ما پیام فرستادن تا این لحظات. حالا هم باز هم بریم از طریق تلفن شنونده ها را داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی.
سلام صاحب، بفرمایید. بفرمایید صاحب، چی خبر از غزنی؟ بله بله.
غزنی خیر خیره به فهم نمیاد. ول شکایت ما دولت فرار در کلوج دوزن بیاد. پلیس ها شب کلاگی دوزن تا کی کار کرد سرک میبرای کلش دوزد کلگی از ما پیسه میگیره شهر و کلگی پولیس هم زیاد پیسه میگیره تا حالا زیاد پولیس ها هم نشده تنین دفعه ما شکایت کنیم به ولایت به کابل به هر جای جای نگرفه ای تنین کلگی راست میگه خواه اگه ما گرنگ میریم سه چهار تا ترادوس اینا رو برشی هست.
شما موتر باربری دارین شنونده عزیز؟
ما نه، ما موتر داریم.
موتر باربری است یا موتر خرد؟
بله نه، موتر باربری داریم.
بله، چقدر مصرف دارین زمانی که شما از یک ولایت به دیگه ولایت میرین، خصوصا از فرا و اینجا؟ بله،
تنها در ولایت فرا ما هر پوسته از ما 2000 تا 3000 متر بالاخره چنه داره میدیم تا 1000 تا 2000 تا 1500 چنه داره میدیم. تقریبا 30 یا 40 پوسته در این را از خود کلگیش با میره کنیز دیگاه اشتر و پینجا و بیست و سی هم میگیره، ولی همون ظالم ظالمش که از دو هزار سه هزار میگیره. ولی لطو کنیز
با چی دلیل میگیرن از پیش شما میپوله؟ چی از ادعای از اون؟ آیا بار شما اضافی سنگین است؟
اگر ما قانونی وزن بپن گوش که اگر ما وزن قانونی بریم یا هم از ما پول میگیره، پس ما مجبور استیم که سنگین بریم. همه ما را با مجبور میشه که ما بار سنگین بریم. واسه وقتی که ما قانونی بریم از ما پول بگیره بر ما چی میمونه؟ ما مجبور هستیم که قانونی وزن خود هم پول از ما میگیره. ما امور مجبور هستیم که وزن اضافه کنیم که تا پیسه از این ما برای هست.
بله، آره، شما خودتان فکر نمیکنین که کارتان غیر قانونی هست زمانی که شما بار اضافی میکنین و سنگین بار میاین؟ این حتی سرک خراب میکنه و تخریب میکنه و برای خود موتر هم زیان میرسونه.
اگر اینا از ما پول نگیرن، ما را مجبور نکنن، ما از قانون هیچ وقت پا دراز نمیکنیم. ما را قانون روان هستیم، ولی اینا ما را مجبور میسازن، از ما پول زیاد میگیرن. همین دفعه ما قانونی آمدیم، 10000 قانونی ما مصرف شده، برای ما هیچ چیز نمونده. ما در خانه آمدیم، دست خالی چیز برای من نمونده. من مجبور هستم که سنگین بار بیارم.
سلامت اوسی.
پول زیاد میگیرن.
کوروادان سلامت اوسی. بل اوریدون که لرود ځان معرفی کی؟
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
زلمه خاکیار هستم از ولایت پکتیا مرکز گردید.
بفرمایید صاحب.
ما فقط همقه گفته میتونیم که امی موترهای ویشی که وقت میایه از ویش حرکت میکنه دیگه جایش برای ما معلوم نیست که پول میگیر یا نمیگیره. خب این موترهای ویش از طریق از رای زرمت یک منطقه را میگه به نام شاهیکوت، بازموت و به منطقه جدران نشین دولسوالی گرد سره میبره. باز در اونجا یک تعداد افراد و اشخاص مسلح همونجا در کوها موجود است که از طرف امریکا برازا تنخواه داده میشه و امین موترهای ویش در اونجا جمع میشه. طور مثال 20 دانه 15 دانه یا 40 دانه جمع میشه از طرف شب، همون مردم های مسلح پولشان هم میگیرن ایره تا خوست میرسانن. و ای که اینجا پوسته ها، همون پوسته هایی که آیداد داشته میباشه یا کلش به فروش میرسه، همون مردم های کلیدی در همون پوسته ها تعیین میشه. باز اونمو کسایی که کلیدیس به ما پول داده میشه. این میرقم قصه ها در هر ولایت و در هر جای روان است و امیدوار دیزیستیم که
جناب رئیس جمهوری را یک تجدید نظر عمومی کنه، باعثی را ایحطا را در ولایت اعزام کنه و از مردم بپرسه و این مشکلات را کلش در روی کاغذ جمع کنه، باز بالاخره یک اقدام عمومی کنه که تا بالای مردم افغانستان یک سهولت ایجاد شود.
درست. تشکر، سلامت باشین.
کوروادان بل اوریدون که لروز زن معرفی که یا آزادی رادیو.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است. مهربانی کردین سیب. بفرمایید، مهربانی.
الو.
خبری مو اورو.
فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنیدن.
خیر، بل تبا نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام سه، بفرمایین.
مسعود هستم از ولایت تخار.
بفرمایین آقای مسعود.
زمانی که ما از ویش موتر خریداری میکنیم، مردم از ولایت شکایت میکنن. ما در خود کابل بر پلیسا پول میتیم تا که موترهای بی اسناد ما را بگذارن که ما از کابل اونها را تیر کنیم.
موتر چگونه شما تیر میکنین از کابل به طرف ولایتتان به تخار البته یا دیگه جا؟
مثلا موتر کورلا یا سرایچه یا نوی از پیکاب، یک رقم موتر است با همین موتر پیکاب. ما وقتی که اونا را از ویش خریداری میکنیم با بای ارزان، اونجا شرکت هاست، مردم هست، ما با اونا میتیم، اونا برای ما میرن در تخار و قندوز و مزار.
بله.
باز اونا خودشان در خود شهر کابل که ما خود شاهد مثلا هستم برای پلیس ها برای ترافیک ها پول میتن که در موترهای بیرسان از خود کابل که شما بیار طرف ولایت شمالی.
بله، هدف ما این بود که موتر خودش میارین یا این که البته با چلانده میارین موتر، یا این که موتر در موترهای کلان باربری انتقال میتین شما؟
نه، ما خود موتر چلانده میارین، موترهای بی اسناد، موترهای که اسناد ندارن، مثلا موترهای که هیچ پلید ندارن، درویش هستن، اونا را ما خریداری
کنیم. فهمی غیر قانونی نیست به نظرتان؟ به نظر شما می غیر قانونی نیست که موتر که اسناد نداشته باشه، نمبر پلید نداشته باشه، در شهر آزادانه گشت و گذار بکنه؟
بله، هم بازار دمی ولایت شمالی آزاد گشت و گذار میکنن، حتی در خود شهر کابل هم که ما موتر تیر میکنیم برای ترافیکا پول میتن، برای ترافیکا ما را میمانن که ما در موتر خود تیر کنیم.
آه صحیح.
نورنو
چی برسه به اینکه در مردم از وحیت فرا و قندهار و هرات شکایت میکنن؟ در خود شهر کابل ما خودم شاهد نشان است.
درست. ډیر زیات مننه لټولو اوریدونکو منندوی چې تر اوسه پورې ټلیفونونه وکړل او د موضوع په ارتباط یې نظرونه څرګند کړل، او یا یې هم د افغان بی سیم د 1300 شمیرې له لارې پیغامونه راوستول. د خبرونه دوام لري، له خبرونو وروسته بیا هم تاسو ته موقع درکو چې د همدې موضوع په اړه نظرونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. یو دو پیغام خونه یې مې سه بلوستی شي.
بله، یک چند پیام خیلی زیات آمده. پیام شنونده ها محمد ولی از غور نوشته کرده، از غورماچ، البته غورماچ بلسوالی بادغیس است، گفتند که از مرغاب تا غورماچ نفرها ایستاده هستند و از موترها و مردم پول میگیرند. یک شنونده دیگر ما مهمند از ایراد نوشته کرده که چند هفته قبل با مسئولین فواید عامه برنامه داشتیم و گفتند در